درنو دوستانو ستړي مشه سار مو په خیر او نیکمرغه او ساده ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پا پایل کې زماج ملند او زما د نور همکارانو سلامونه ومني په دې هیله یو چې یوخه خوشاله او آرام ورځ به مو پیل کړی وي. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ له همدې شپې یعنی د سهار له وو بجو د ماخم تر وو بجو پورې په منځنۍ سپدو له شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 100.5 په صافه او واضحه توګه اوریدل کیږي. همدارنګه د انټرنیټ له لارې زموږ خپرونې د ازادي راډیو .com ویبپاڼې نه اوریدلی شئ. د معمول سره سم نننۍ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. په شمال کې د ملي اردو سرتیری وای په تیر میاشت کې 233 طالبان وژل شوي او لسکونه نور ټپیان شوي. د مهاجرت نړیوال سازمان په یو نوي ریپورت کې وایي چې په 2009 کال کې له ایران او پاکستان څخه له 500,000 زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي. او د کاناډا صدر اعظم وایي داسې شواهد شته چې ښایي په ایران کې غورځېدلې اوکراینی الوتکه به د ایران د توغندې لګېدلې وي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه. په شمال کې د ملي اردو ډیرا کلی اردو په تیرې و میاشت کې د 233 طالبانو د وژلو او د لسکونو نورو د ټپکېدو ادعا کوي. شاین کلی اردو وایي چې افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د یوې میاشتې په اوږدو کې د هوایي او کمانډو ځواکونو په مرسته په بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب او سمنګان ولایتونو کې 9 لوی او کوچني پوځي عملیات کړي. د 209 شاهین کلی اردو بیان حنیف رضایی تیر ماښام ازادۍ رډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې 300 وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي دي.
در طول یک ماه گذشته 233 نفر به شمول
دوی د تیری وی میاشتې په اوګدو کې د 22 سرګروپانو په ګډون د طالبانو 233 وسلوال چې د تروریستي طالبانو څلور ولسوالان هم پکې دي وشل شوي او 23 سرګروپانو په ګډون 140 نور ټپیان شوي. خغلی رضایی زیاته کړه چې افغان ځواکونو د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 12 مشکوک وسلوال نیولي او همداراز 23 تنه نور وسلوال دولت سره یوځای شوي. خغلی رضایی په عملیاتو کې د ډیرو وسلو، مهماتو او موټرو د نیولو یادونه هم وکړه. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د حکومتي لوري د دې په اړه تبصره نه ده کړې. د مهاجرت نړیوال سازمان په یو نوي ریپورت کې وایي چې په 2009 کال کې له ایران او پاکستان څخه له 500,000 زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي. آی او ایم وایي د دې ډلې زیاته برخه چې شمیر یې 415,000 ته رسیږي په ایران کې د اقتصادي بحران له پراخېدو وروسته افغانستان ته ستانه شوي. ریپورت زیاتوي چې ډیری افغانان په ایران کې په تور بازار کې کار کوي چې د اقتصادي بحران تر ټولو زیات اغېز هم پر همدې ډول کارونه دي. د مهاجرت نړیوال سازمان زیاتوي چې له ایران څخه د راستنو شوو کډوالو د شمیر له نمایي زیات جبري ایستل شوي او پاتې په خپله خوښه ستانه شوي دي. په 2013 میلادي کال کې له ایران څخه هیواد ته د ستنو شوو کډوالو شمیر 2,300 تنو ته رسیده. آی او ایم په دې ریپورت کې همداراز وایي چې له ترکیې څخه تر 25,500 زیات افغان کډوال هیواد ته ستانه شوي. ریپورت زیاتوي چې ډیر دا کډوال ترکیې په جبري ډول ایستلې دي. دا ننګرهار د کرن ریاست په پام کې لري چې په 50 شریب مځکه د خرما باغونه جوړ کړي. د ننګرهار د والي ویاند تا الله خوګیاڼي ازادي رادیو ته وویل چې په دې ولایت کې د خرما باغونو ښه نتیجه ورکړي او ځکه د دې باغونو د پراخولو پلانونو باندې کار روان دی.
په ننګرهار کې وروستیو کې کوم باغونه جوړ شوي دي، ښه حاصلات ورکړي دي. له همدې امله ورځ تر بلې د خرما باغونو ته پاملرنه زیاتېږي. موږ تمه لرو چې د باغونو په کرلو سره به د باغدارانو اقتصادي وضعیت کې د پام وړ مثبت بدلون راشي.
ښاغلی خوګیاڼی زیاتوي چې د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت استازي د ننګرهار د ولایت د کرنې رئیس سره د دې پروژې د عملي کولو په اړه خبرې کړې دي. دا کانادا صدر اعظم وایي دا شواهد شته چې ښایي ایران کې غورځېدلې اوکراینۍ الوتکه به د ایران په توغندې لګېدلې وي. جاستین ترودو پرون د جنوري په 9 وویل د کانادا او د دې هیواد د متحدانو د استخباراتو په ګډون له ګڼو سرچینو څخه دوی ته رسېدلې اطلاعات ښیي چې دا الوتکه د ایران د توغندې په وسیله ویشتل شوې. له دې مخکې دوو جګپوړو امریکایي چارواکو چې نه یې غوښتل نومونه یې څرګند شي، هم ویلي وو چې اوکراینۍ الوتکه په غالب ګمان د ایران په توغندې نسکوره شوې. دا الوتکه د سې شنبې په ورځ د امام خمینی له هوایي ډګر تر الوتو وروسته سمدستي راولویده. چارواکو تایید کړي چې په الوتکه کې سپاره 168 تنه سپرلۍ ټول مړه شوي، په دوی کې 146 ایرانیان، 10 افغانان، 11 اوکراینیان، 15 کاناډایان او 4 سویډنیان شامل وو. دا پیښه څو ساعته وروسته له هغه وشوه چې د ایران پوست په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر پوځي اډه د بالستیک توغندیو حمله وکړه. بلغاری چارواکو د اوبو او چاپیریال ساتنې وزیر پرون د یوې جنایي قضیه په اړه د تحقیقاتو په هدف د 24 ساعتونو لپاره توقیف کړ. دا تحقیقات په لویدیز پرننګ خار او څیر مسیمو کې د اوبو د نه رسېدو د قضیې په اړه پیل شوي. څارنوالانو نه دي ویلي چې له نینو دیموف څخه یې په کومه برخه کې تحقیقات وکړل، خو دیموف هغه مهال چې د پولیسو موټر ته پورته کېده وویل دی به له څارنوالانو سره په تحقیقاتو کې همکاري وکړي. څارنوالانو تېره میاشت دیموف په حواله ویلي وو چې نوموړي د اړوند ملکیتونو د مدیریت په برخه کې لازم اقدامات نه دي کړي او ځکه یو شمېر خلک ناروغه شوي وو. په پرنک ښار کې چې 10,000 نفوس لري او له پلازمېنې سوفیا څخه څه کم 40 کیلومتره لري پروت دی، خلک د نومبر له 13 نیټې وروسته هغه مهال وپارېدل چې د ښاروالۍ چارواکو د اوبو پر رسولو محدودیت ولګوه، ځکه اوبه په بند کې کمې شوې وي. دا محدودیت په یو بل ښار او شپږ څیرمه کلو کې هم لګول شوی و چې څه باندې 15 میاشتې یې دوام وکړ. او د ګرجستان د بلتون پال سیمې افخازیا پارلمان د بلتون پال مشر راول خنجیمبا د استعفا غوښتنه کړې ده. افخازیا پارلمان چې ځان د دې بلتون پال سیمې رسمي قانون جوړونکی بولي، پرون یې وویل چې د دې اقدام هدف په ټولنه کې د هغه زیاتېدونکې بې ثباتۍ مخنیوی دی چې د دوی په وینا ښایي غیر مسؤلانه عواقب ولري. د روسیې انټرفاکس خبري اژانس د خجیمبا له قوله خبر ورکوي چې نوموړی د رایو له اخیستو وروسته وویل دی به خپل کار او خپلو اجراتو ته له قانون سره سم دوام ورکړي. دوستانو خبرونه ملاحظه رادیو نو اوریدل او تاسو زموږ لومړنی نیم ساعته خبری سهارنی مجله ته غواکی وړاندې په دې نیم ساعته خبری مجله کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په امنیتي حوزو کې د مسلکي پولیسو د ګمارنې د طرحې عملي کول پیل کړي. پر دې موضوع په رپورټ سربیر راوړئ چې په افغانستان کې یو شمېر پخواني طالب چارواکي وایي که د ایران او امریکا ترمنځ وروستی کړکۍ چوکت شي، دا به د افغانستان پر سوله منفي اغېز وکړي. په شمالي فاریاب ولایت کې یوه 10 کلنه میرمن د هغې د خاوند لخوا داسې وهل شوې او ټکول شوې چې دواړه پقې فلج او سمې خبرې نشي کولی. دا دې میرمنې حالم په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال اخیستې. که وخت د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو، لویدیزي او نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، کتنه به ورته وکړو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې بغاورې چې امریکایي چارواکي وایي په غالب ګمان هغه اوکراینۍ الوتکه چې په ایران کې نسکوره شوه د ایران په توغندې لګېدلې. د ژوند رنګونو نه هم یو رنګ اخلو. دا ازادي رادیو سهارنۍ نیم ساعته خبری مجلې ته غوږی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په امنیتي حوزو کې د مسلکي پولیسو د ګمارنې د طرحې عملي کول پیل کړي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل دا اقدام د پلازمېنې کابل د نوي امنیتي پلان برخه ده چې په دوو پړاوونو کې عملي کیږي. په داسې حال کې چې د کابل د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، د کورنیو چارو وزارت همداراز د چهارشنبې له شپې را په دې خوا د مجرمینو پر ضد عملیات پیل کړي. په دې اړه به نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې واورو.
په کابل کې د جنایي پیښو له کبله د اندېښنو له زیاتېدو وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پلازمېنې د نوي امنیتي پلان پر عملي کولو کار روان دی. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د نوې طرحې په اساس د کابل د هرې امنیتي حوزې د مشرتابه لپاره به مسلکي پولیس وګمارل شي. ښاغلی اندرابی زیاته کړه چې د دې پلان د عملی کولو لومړی پړاو د کابل لومړی او پنځمې حوزې څخه پیل شوی دی.
پلان اصلی کابل در دو مرحله است که مرحله اولش نو
د کابل اصلی امنیتی پلان دو پړاوونه لري. د لومړی پړاو عملی کول نه میاشتې او دوهم پړاو تر دریو کلونو پورې وخت نیسی. د نه میاشتو پروګرام تمرکز تر ډیره پر دې دی چې څنګه مسلکی او تعلیم یافته پولیس چې د پولیسو له اکاډمۍ څخه فارغ شوی وي د مشرتابه په کچه کې وګمارو او همداراز داسې کړنلارې جوړې کړو چې خپل کاري بهیر حتی خپل تشکیل لات و څیرو څو د حوزو له نننیو واقعیتونو سره سمون ولري. لومړی طرحه د محل په لومړی او پنځمه حوزه کې تر تطبیق لاندې ده.
به کار انداخته شده که حوزه 1 و 5 است.
د کورنیو چارو سرپرست وزیر د خپلو خبرو په دوام په کابل کې په جنایي پیښو کې د ښکېلو کسانو پر ضد د پولیسو عملیاتو ته اشاره وکړه او ویل چې دا اقدام د کابل ښاریانو اندېښنو ته د ځواب ویلو په مقصد تر لاس لاندې نیول شوی دی. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دې ترڅ کې تر اوسه لږ تر لږه 13 کسان نیول شوي دي. په کابل کې د امنیتي پیښو له کبله اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې یوې ډلې غلو د افغانستان د امریکایي پوهنتون محصل علي سینا ظفری د روانې اونۍ په پیل کې د کابل په 14 حوزه کې د چړې په ګزارونو وواژه. له دې پیښې وروسته پر ټولنیزو شبکو د کابل امن نه دی تر عنوان لاندې کمپاین پیل شو. د ظفری د کورنۍ غړی عباس فراسو که څه هم د کورنیو چارو وزارت دا اقدامات ستایي خو وایي چې په دې برخه کې ځنډ شوی دی.
وزارت امور داخله دیگر نهادهای امنیتی ملی
د کورنیو چارو وزارت او نورو امنیتی ادارو هڅونه کړه او موږ د امنیتی ادارو د نه پاملرنې له کبله د علي سینا ظفری په ګډون یو شمیر ښاریان له لاسه ورکړل. که پر خپل وخت اقدامات شوي وای اوس به ظفری او د هغه په شان لسګونه نور ځوانان ژوندي وای. لبلې خو د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون په خپل غونډه کې په کابل کې د جنایي جرمونو د مخنیوي پر څرنګوالي بحث وکړ. د ملي امنیت شورا په یو خبر پانه کې چې پرون خبره شوه وایي د کابل جګپوړو امنیتي چارواکو په دې غونډه کې وویل چې د جرمونو پر ضد د مبارزې نوې تګلاره جوړه شوې او همداراز د امنیتي مسؤلانو په کچه لازم بدلونونه راغلي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د 1999 کال په وروستیو کې هم د کابل د 11 امنیتي حوزو امران دان ډالر اکرل او د هغوی پر ځای نوی کسانو ګمارل. اوس به ولیدل شي چې په پلازمینه کې د جنایي جرمونو د مخنیوي په مقصد د دې وزارت نوی اقدامات به د امن پر راوستو کې څومره اغیزمن وي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري. اوس هم په افغانستان کې د سولې پروسه او پرې د امریکا او ایران ترمنځ د زیاتېدونکې کړکېچ په اړه په افغانستان کې یو شمېر پخواني طالب چارواکي د ایران او امریکا وروستي کړکېچ ته په اشاره وایي چې که دا شخړه اوږدېږي پر افغان سوله به اغېزې ولري، خو د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا په دې اړه ویشلي نظرونه لري. اکرام الله اکرام په دې اړه د نظر له خاوندانو سره خبرې کړې او پر بنسټ یې دا ریپورت راستولې.
په سیمه کې د امریکا او ایران ترمنځ مخ پر زیاتېدونکې کړکېچ او پر افغان سولې تاثیرات په افغانستان کې کارپوهان په دې اړه بیلابیل نظرونه لري. یو شمېر وایي چې دا کړکېچ پر افغان سولې مستقیم تاثیر لري تر دې چې شاید دا پروسه په ټپه ودروي، خو ځینې نور بیا د طالبانو او ایران اړیکو ته اشاره کوي او وایي چې شاید ایران د طالبانو په وسیله په دې هیواد کې امریکا ته سرخوږی جوړ کړي. د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه که څه مني چې ایران به طالبانو سره د مرستې هڅه وکړي، خو دی وایي فکر نه کوي که دغه ډله د ایران پوځي مرستې ومني.
ایران به هڅه کوي ځکه چې ایران چې دی هغه مجبور دی اوس په یو کړکېچ کې ګیر راغلی دی، نو هغه به هر چا ته لاس ورغورځوي او خصوصا په افغانستان کې به یو داسې یو قوت دوی د ځان دپاره پیدا کوي چې هغه د دوی سره ملګرتیا وکړي. خو زه فکر نه کوم چې طالبان هغه ډله ده چې هغه خپل ارڅ چې کوي هغه په اسلامي لحاظ باندې کوي او نو زه فکر نه کوم چې دوی دغه ملی او اسلامی منافع چې دی هغه دی او په تو غردی یا دی ورته واچ
خو د پهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپو عمر شریفي بیا په بل نظر دی دی وایي که څه هم معلومه نه ده چې د ایران او امریکا ترمنځ رامنځته شوې شخړه پر کومه خوځي خو نوموړی وایي که کړکېچ پراخیږي د افغانستان د سولې پروسه آن په ټپه درولی او د افغانستان په ګډون په ټوله سیمه کې د جګړې اور بلولی شي خاغلی شریفی ازادي راډیو ته وویل چې ایران لوړاندې هم په افغانستان کې له وسلوالو ډلو سره پوځي مرستې کړي او بیا هم شونی ده چې د امریکا سره د کړکېچ د زیاتېدو په صورت کې دغه مرستې زیاتې کړي
زه فکر کوم چې ایران لوړاندې په افغانستان کې جنګیدونکو ډلو سره مرستې کوي په ځانګړي ډول له طالبانو سره ایران ته د طالبانو سفر دا په ډاګه کوي زما په نظر کچیر د امریکا او ایران ترمنځ کړکېچ دوام پیدا کوي نو ایران به د طالبانو په ګډون لا بیلابیل ډلو نه په افغانستان کې د نیابتي جګړې لپاره ګټه واخلي
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم ویلي چې ایران په فعالانه ډول په افغانستان کې له سخت دریځو ډلو ملاتړ کوي خو له هڅو سره سره وسلوالو طالبانو په دې اړه زموږ اړیکه ځواب نه کړه د ایران او د امریکا ترمنځ وروستی کړکېچ او ترې د فشار په توګه د طالبانو ګټه اخیستل بله هغه مسله ده چې په اړه یې بحث کېدای شي طالبانو ته نږدې کس او د سیاسي چارو کارپو فیض ځلاند وایي امریکا هڅه کوي چې د سولې روانې خبرې ژر پای ته ورسوي او پایله ترلاسه کړي خو دی وایي شاید طالبان هڅه وکړي چې خبرې وځنډوي او په دې خبرو کې ډیر امتیاز ترلاسه کړي
ما تخکاری سی دوال لوری با دی فشار سخه استفاده که امریکان با جلک که طالبان بغواری سی ویزن دی دا خبری او ترسو و کولش زیاد امتیاز گیری وکی
خود افغانستان دا سولی دالی شورا مرستیال قاضی محمد امین وقات بیاوای که طالبان دا امریکا ویران لکرکیچ دا فشار پتو گگت اخلی نو دای زکا پتاوانده چه دا پواینا امریکا ور تا زیان رسولشی د له دواړو لوري غوښتنه کوي چې لرامنځ شوی فرصت ګټه واخلي او ژر تر ژره سولې ته ورسیږي که څه هم افغان حکومت په دې اړه هیله څرګنده کړه چې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ رامنځ شوی کړکېچ د افغانستان د سولې بخیر اغیزمن نه کړي خو لیدل کېږي چې لا هم په دې اړه کورنۍ او نړیوالې اندېښنې پر ځای پاتې دي اکرام الله اکرام ازادي راډیو کابل
ازادي خبری مجله اوري
اوسم رازو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان د روانو حالاتو په اړه څه وایي او همدارنګه په سیمه کې د نورو موضوعاتو په اړه صفی الله ستانکزی ورته کتنه کړي
انټرپریټر خبرونه په دې پوښتنې یوه مقاله پیل کړې چې آیا افغانستان به د امریکا ایران د جګړې ډګر وي په مقاله کې راغلی که تهران د خپل لوړپوړي پوځي قمندان قاسم سلیمانی د وژنې په غبرګون د غچ اخیستلو ګواښونه زیات کړي ختیځ ګاونډی افغانستان به ورته یو آسان هدف وي په افغانستان کې چې لویدیځ لور ته ایران پروت دی د امریکا 2000 تر 10000 پوځیان میشتي د ایران لوړپوړو چارواکو ګواښ کړی چې په سیمه کې به د امریکا پوځیان په قراره پرې نږدي د بغداد نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د جنوري په 3مه د امریکا په لاس د ایران د قدس ځواکونو د عمومي قمندان جنرال قاسم سلیمانی وژنې د امریکا او ایران کړ کېج اوج تر سوالې ایران امریکا ته د غوښونو په دوام چهارشنبه سهار وختي په عراق کې د امریکا دوه پوځي اډې پر راکټونو وښتلې انټرپریټر خبرونه چې د استرالیا له سیدنی نشرات کوي لیکلي چې په داسې تاریخونو حالاتو کې د امریکا ایران د جګړې خطر افغانستان ته هم ورپېښ دی انټرپریټر لیکلي چې افغانستان به د ایران له ملاتړ برخمنو ملیشو یو هدف وي او ښایي د ایران او طالبانو اړیکې لا پسې پراخې شي امریکا او طالبان لا د سولې یا اوربند هوکړې ته نه دي رسیدلي او د انټرپریټر په لیکنه ایران له طالبانو نه چې د امریکا په وړاندې 3 کاله جګړه کړي ښایي خپل پوځي ملاتړ لا زیات کړي انډیپندنت فارسی ورځپاڼې د هغه څه په اړه چې په افغانستان کې د ایران د سپاهي قدس ډلې نفوذ بلل شوی یو مقاله خپره کړې ده په دې مطلب کې له افغان چارواکو له هغې ډلې د بامیان له والي طاهر زهیر سره د اسماعیل قاآني د یوې پخوانۍ لیدنې ته اشاره شوې قاآني د قاسم سلیماني تر وژل کېدو وروسته د سپاهي پاسداران د قدس ډلې قمندان وټاکل شو د انډیپندنت فارسی ورځپاڼې د مقالې له مخې اسماعیل قاآني بامیان ولایت ته د سفر پر مهال ځان د ایران د سفیر مرستیال بللی و ورځپاڼې بامیان ته د قاآني د سفر په اړه د افغان حکومت د پلټنو اعلان ته په اشارې وایي هیڅکله به معلومه نه شي چې د سپاهي قدس دغه لوړپوړی چارواکی د څه لپاره بامیان ته تللی و ظاهرا دی په بامیانو کې د یو روغتون د کار د څارنې لپاره ورغلی و د بامیان والي طاهر زهیر چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل دا باید روښانه شي چې قاآني له ده سره په خبرو کې ولې ځان د سفیر مرستیال معرفي کړی و او هدف یې څه و انډیپندنت فارسي ورځپاڼې لیکي په افغانستان کې د سپاهي پاسداران د قدس ډلې د نفوذ په اړه هیڅ شک نشته د رپورټونو په اساس دغه ډله د فاطمیون لښکر تمویلوي چې پکې اکثر افغانان د سوریې جګړې ته استول کیږي سپاهي پاسداران د کورنیو جګړو له وخته په افغانستان کې د پام وړ حضور لري
په شمالي فاریاب ولایت کې یوه ولس کلنه میرمن د هغې د خاوند لخوا داسې وهل شوي او ټکول شوي چې دواړه پښې فلج دي او سمې خبرې نشي کولی. دا ځوانه میرمن په جبري توګه یو کال د مخه په بدل کې یو 20 کلن ځوان ته واده شوې وه. په فاریاب کې د مجهزو روغتونونو د نشتون په خاطر اوس د بلخ ولایت ته انتقال شوي او درملنه یې دوام لري. په اړه یې له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی رپورټ لري.
لال بیبی نومی کی اب اولس کلنه ده. دا ځوانه میرمن د فاریاب ولایت د غورماچ ولسوالۍ اصلي اوسیدونکې ده. د لال بیبی کورنۍ هغه یوه کال د مخه په بدل کې یوه 20 کلن ځوان ته په واده ورکړه. د لال بیبی په خبره چې هغه له شپږو میاشتو راهیسې د خپل خاوند لخوا له تاوتریخوالي سره مخ وه. دا ځوانه میرمن چې په افغانستان کې د جبري ودونو یوه قرباني ده، د ډېر درد او پر وجود یې د ژورو ټپونو له کبله ښه رواني حالت نه لري او په سمه خبرې نشي کولی. لال بیبی وځه وای چې خاوند یې وهله او ټکوله او غوښتل یې چې وی وژني. فتح الله خان د لال بیبی پلار وایي چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب کې لور د هغې څخه له پوښتنې پرته په بدل ورکړه. دای وایي چې د لال بیبی له واده وروسته له هغې سره په اړیکه کې نه و. فتح الله خان وایي چې یوه میاشت دمخه د لال بیبی د خسر کورنۍ هغه ته وویل چې لور یې په سرطان ناروغۍ اخته ده. لال بیبی 15 ورځې د فاریاب په مرکزي روغتون کې بستر وه. خو د ښې درملنې لپاره په تازګۍ سره مزار شریف ته رالېږدول شوې ده. د هغې د درملنې معذف ډاکتران وایي که په دوامداره توګه ترې مراقبت او ساتنه وشي روغتیایي حالت به یې ښه شي. د هغې د درملنې مسؤول ډاکتر میراج الدین میراج ازادي راډیو ته وویل
جدی قرار بگیره و در عین زمان در می حالتی باید پاسمانای که ایجاب میکنن نزد از این تا کمی زخمای از این مکمل بیبود پیدا کنند تا او وقت مریض باید داخل بستر باشه.
تردید من خواهیل شوی بود چه احتمال لری ده سخت و تپونو لکبره دلال بیبی پخی پریشی. ده فاریاب ولایت ده امنی قماندان غیب الله سعادت وایی چه دلال بیبی خواهند ده غرماش ولسفرهی ده طالب تر کنترول لاندستی مو تخته دلائی ده. خوب پولیسو ده هغه پلار نیولای او تره چیرن روانی دی.
خصور عزیر دستاش ده این قضیه برای عاجل دست گریش کردیم و برای تمام اولانای کشفی و وزیفه جدید دادیم خاطر ازی که ساحه تحت تسلط طالب هست در ولسوالی غرماچ.
د فاریاب د بشر حقونو د کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ چې یوازې په تېر یوه کال کې د ښځو په وړاندې د تشدد 140 پیښې په دغه ولایت کې ثبت شوې دي. مجیب حبیبزی، آزادي راډیو، بلخ.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوکراینی چارواکی وایي په غالب ګمان هغه اوکراینی الوتکه چې په ایران کې نسکوره شوه د ایران په توغندي لګیدلې او بخې دا خبره امریکایي چارواکو کړي. امریکایي چارواکو چې دا څرګندونې کړي نه دي ویلي چې د دوی دا د کوم استخباراتي معلوماتو پر بنسټ ولاړه ده. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
دو امریکایي چارواکو تیره ورځ ناوخته وویل د اوکراین د هوایي کرښې الوتکه چې په تهران کې نسکوره شوه په غالب ګمان د دافع هوا توغندي په وسیله ویشتل شوې ده. دا الوتکه د سه شنبې په ورځ د امام خمیني له هوایي ډګر څخه تر الوتو وروسته سم دستي راولویده. چارواکو تایید کړې ده چې په الوتکه کې سپاره 168 سپرلۍ ټول مړه شوي دي. دا پیښه 2 ساعته وروسته له هغه وشوه چې د ایران پوځ په عراق کې د امریکایي ځواکونو پوځي اډه د بالستیک توغندیو په وسیله په نښه کړه. ایران دا اقدام د امریکا د هوایی ځواک په برید کې د سپاه پاسداران د قدس ځواک د قمندان قاسم سلیمانی د وژل کېدو په ځواب کې وکړ. دوه جګپوړي امریکایي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي خپل نومونه ښکاره کړي وایي د ایران د اقدام په هدف نه پوهیږي، مګر په غالب ګمان دوی سهوه شوي او دا الوتکه یې له کوم خطر سره غلطه کړې ده. دوی د خپلو دې استخباراتي معلوماتو سرچینه نه ده ښودلې. لدې مخکې د اوکراین یو جګپوړي امنیتي چارواکي هم ویلي و چې د توغندي برید یو له هغو علتونو دی چې ښایي الوتکه یې نسکوره کړې وي. د اوکراین د ملي امنیت شورا مشر الکسی دانیلوف د ازادۍ راډیو له اوکراینی څانګې سره په مرکه کې دا څرګندونې وکړې.
Ми не виключаємо жодних дій. Наше завдання нашої групи як
мук хет сценарію гам лерена гану змук де цірунку де далі дан дада да че малума кліца пехшеві мук пер у ехтемалі авамелу гаур кауче цалорі алані ходре норі тар оса махрам ді.
Три версії є ще поки що закритим.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له پیښې سمدستي وروسته د دې الوتکې د نسکورېدو پړه پر ایران واچوله. ترامپ که څه هم ایران مستقیما مسؤول ونه باله، خو د ایراني چارواکو هغه ادعا یې رد کړه چې ویل یې اوکراینۍ الوتکه د تخنیکي عارضې له کبله نسکوره شوې ده. په همدې حال کې ولسمشر اشرف غني پرون له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زلنسکي سره په ټلیفوني خبرو کې په پیښه کې د افغانانو او نورو هیوادونو د وګړو پر مړینه خوشینی وښوده او ویې ویل هیله من دی چې ایراني چارواکي به د پیښې د څرنګوالي او د شفافو تحقیقاتو او ارزونو په برخو کې همکاري وکړي. د نسکورې شوې اوکراینۍ الوتکې په 186 سپرلۍ کې د چارواکو په وینا 186 ایرانیان، 10 افغانان، 11 اوکراینیان، 15 کاناډایان او 4 سویډنیان شامل دي.
او سم په مخې یو ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په امنیتي حوزو کې د مسلکي پولیسو د ګمارنې د طرحې عملي کول پیل کړي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دا اقدام د پلازمینې کابل د نوي امنیتي پلان برخه ده چې په دوو پړاوونو کې عملي کیږي. په شمال کې د ملي اردو چارواکي وی په تیرې و میاشت کې په بیلابیلو عملیاتو کې د غلطه 233 طالب وسلوال وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي. د مهاجرت نړیوال سازمان په یو نوي ریپورت کې ویلي چې په 2019 کال کې له ایران او پاکستان څخه له 500,000 زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دا کاناډا صدر اعظم وایي داسې شواهد شته چې خی په ایران کې غورځېدلې اوکراینۍ الوتکه به د ایران په توغندي لګېدلې وي. جسټین ترودو د جنوري په 9 وویل د کاناډا او د دې هیواد د متحدانو د استخباراتو په ګډون له ګڼو سرچینو څخه دوی ته رسېدلې اطلاعات دا خبره په ډاګه کوي. په دې الوتکه کې 186 ایرانیان، 10 افغانان، 11 اوکراینیان، 15 کاناډایان او 4 سویډنیان شامل وو.